ګرانو اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګولرس 2018 کال د اکتوبر 13 نیټه ده او وخت شوې ده په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دی نهنې می او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یوه بجه ده. د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جواد
ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. په نننۍ خبرونه کې به هم تاسو ته د سیمې او د نړۍ په یو شمېر مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو. خلاول د ورځې مهمه موضوعات
ولسمشر اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ یعنی د اکتوبر په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټه غړو ته وویل چې د کابل د سولې ور پرانیسته دی، خو پاکستان باید پریکړه وکړي چې له مثبتې سیمایزې همکاري سره یو ځای کیږي او کڅنګ.
او د هندوستان نه افغانستان ته د غنمو لاولنی پیره د ایران د چابهار بندر د لارې روانه شوې ده. هندوستان به افغانستان ته 1.1 میلیون ټن غنم لیږي، خو د پاکستان تاجران وایي چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ تجارتي روابط مضبوطېدو سره به د افغانستان مارکیټ د دوی د لاسه وځي.
او طالبانو د یو برمته شوی امریکایي استاد روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهم موضوعات هم په خبرونه کې موږ تاسو ته پاره راوړي دي. موږ سره اوسئ.
درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی خبرونه نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی ل سټډیو څخه اوري او ویني. لکه څنګه چې مو په سرټکو کې اوریدل، ولسمشر اشرف غنی نن د دوشنبه په ورځ یعنی د اکتوبر په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې وویل چې د کابل د سولې ور پرانیسته دی، خو پاکستان باید پریکړه وکړي چې له مثبتې سیمایزې همکاري سره یو ځای کیږي او کنه. د همدې موضوع د سیړل لپاره زمونږ همکار پیر زبیر شاه همدا مهال د ویډیو لینک لاره لمغ سره ملګری دی. پیر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی.
په خیر.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا د سولې او امن په پروسې باندې ټینګار کړی او ویلي دي چې د کابل د سولې دروازه پرانیسته ده او د سولې لپاره دا وی چې یو دوه‌اړخیزه تګلاره لري چې یوه برخه خپل پاکستان او بل برخه طالبان دي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه دوه برخې په اوسنیو حالاتو کې د سولو خبرو ته چمتو دي او که څنګه؟
بالکل، دوی دا خبره کړې ده. نو دې کې اصلي چې کوم مهم شاید پکې هغه دا دی چې څنګه دوی ویلي دي صدر اشرف غنی چې آیا پاکستان دخته تیار دی چې د کوم سیمه ایز همکاري ده هغه ته دې تیار دی. خو ما نه دی خیال چې پاکستان په دې ټیم دې ته تیاریږي، او موږ ولیدل چې پاکستان او د افغانستان چې کوم تعلقات دي هغه ډېر زیات خراب دي، او د نمخ کې په پاکستان باندې فشار ډېر زیات دی. سیکرټری ټیلرسن چې تللی و هغه په خپل د دورې شي په کابل شي یوه خبره وکړه. هغه وی چې پاکستان باید د دا خبره وکړي پاکستان ته موږ څه فرمایشونه ایښي دي او په کار ده چې د خپل خاورې نه ترهګر ګروپونه لري کې. دغه څه دغه خبره د پاکستان چارواکو سره وکړه او ورسره بیا چې کله دا دلی ته لاړه دغه څه دا خبره وکړه. او صدر اشرف غنی دغه مخ شه هم داسې کیسې کړي دي. دغه دوه درې خبرې به زیات کړي. یو خو دا ویلی وو چې طالبان یو میاست هم نسي پاتې کېدای چې پاکستان ورنه مرسته واخلي. ورسره ورسره بیا دا خبره کړي وه چې پاکستان موږ ته دا پتن لګي چې پاکستان څه غواړي. نو پاکستان دې باید موږ ته ښکاره کړي چې د څه مقاصد دي، او دا امن غواړي که دغه څه جنگ اوږدول غواړي. نو دا دوه اړخیزه، او بل طرف ته د طالبانو خبره کړي دا د مراد دا ده د خبرې نه چې طالبان خو په پاکستان په خاورې دي، او بل طالبان چې کوم دي دا په خپل واک او اختیار شنه دي. که فرض کا دوی خبرو ته راضی کیږي یا خبرو ته راضی، نو هغه به پاکستان راولي. دلته موږ وینو چې پاکستان په خپل اوس دا غږ کوي چې موږ په طالبانو هغه اثر نسته چې کوم مخشه وو. اوس دوی وایي چې روس زیات اثر ده، په ایران زیات اثر ده، نو پاکستان اخشي نه اوس لاس اخلي. خو ما په خیال خبره دغه څه ده چې فرض کا دوی اصلي چې کوم مسله ده، او صدر اشرف غنی هدخته اشاره کوي آدې پاکستان او د افغانستان اړیکې دي، او چې کله پورې د پاکستان او افغانستان چې کوم دا بتدمادي ده، او چې کوم مختلف مقاصد دی په افغانستان شې چې دا یو ځای نسی دوی په خپل داسې جوړ نه وکړي یو بل منځ شې، نو هغه پورې ایمان د خیال چې امن لا راتلای شي او ایمان دا هنه د خیال چې پاکستان چې کوم څه غواړي هغه باندې به افغانستان امریکا یا هند راضی شي نو دا یو قسم امن خبرې چې کوم دی ما په خیال دا چیر نه دی روان او پاکستان هن په دغه ټیم د پوزیشن څخه نه دا یاد نه غواړي او موږ زوینو چې دا خپل تګلارې مانه د خیال څخه بدلوي او دغه سي افغانستان چې کوم د طالبان دی په پاکستان په خاوره شې دی دوی په خولې و یوې خولې هن دی او خپل اختیار شې هن دی دوی اختیار چې کوم د دوی وخت هغه پاکستان په لاس شې دا او چې کله پورې پاکستان نو وای دوی نه چا سره خبره کولای شي د امن او نه چا سره ډایرکټ امریکای یا د افغانستان سره ډایرکټ لیدل قتل کولای شي.
پیر صاحب سولا او ترهګر دا دی یوې قضیه دوار خونه دی څنګه تاسو هم ورته اشاره وکوله د امریکای د بهرنی چارو وزیر ټیلرسن ریکس ټیلرسن ویلی وو د افغانستان پاکستان او هندستان څخه د خپل سفر پر مهال باندې چې امریکا په دې کې په بشپړ توګه ژمنه ده چې په سیمه کې به ترهګری لمن زوړي او دا مهمه نه ده چې یا پاکستان ورسره په دې کې همکاري کوي او کنه کوي یا دا چې د پاکستان د همکاري د کولو او نه کولو په صورت کې به دوی ترهګری لمن زوړي په داسې حال کې چې امریکایي جنرالان او د افغانستان حکومت وایي چې د ترهګرو زالی او پټنځي ټول د پاکستان په خاوره کې دي نو کچیرته د پاکستان همکاري نه وي آیا د ترهګری په وړاندې جګړه به څومره بریالي وي
نو د سیکرټری ټیلرسن واقعي دا خبره کړې و او د اوس دا چې کله د واپس راغله دورې شي او دورې خلاصې چې بیانوله او د شت دا ویل چې پاکستان یو آزاد او خودمختار ملک ده موږ دغه ته دا نه وایو چې ته داسې وکه یا داسې وکه موږ خالي دوی ته دا وویل چې داسې په کار دي او که تاسو ملګرتیا کوئ نو موږ بیا و ډېره ښه ده او که فرض که تاسو ملګرتیا نه کول غواړئ یا نه سوی کولای بیا به موږ حالاتو مطابق فیصله کوو چې موږ څه وکو او دوی چې دا حالات قتل او حالاتو سره یو تګلاره جوړول دا د چکم اوس دوی جنوبي اشیا لپاره تګلاره جوړه کړې ده هغه یو حصہ ده نو دوی وګوري که فرض که پاکستان اوس هم ځالې ساتي او فرض که پاکستان په خاورې اوس هم ترهګر ګروپونه فنډینګ کوي پیسې جمع کوي ټریننګ کوي او علاجونه کوي د زخمیانو نو دوی وګوري اوس پورې خو موږ ولیدل چې امریکای سره فوج خو نه لښله پاکستان ته خو دوی به ډرون حمله کوله او هغه ډرون حمله دوی ډیره زیات کړې او موږ اوس وینو او وسو وینو چې لګیا چې ډور حمله بیا شروع شوې دي او په دالشت ټایم سه ډیر مهم کسان د حقانی شبکې هغه دوی پکښې مړ کړل نو که فرض که پاکستان نه کوي او دغه سي امریکای ته جنرالان او سفارتکاران او ډیپلوماټان دغه خبره کوي چې مسله په پاکستان شه دا او پاکستان تر هرګر اډې ختمول پکار دي افغانستان شه امن او د افغانستان شه بریالتو پاره نو دوی به خامخه حق کوي ولې چې دوی دا اوس امریکای تاریخ ټول نه اوږد جنگ دا د شدید دي زیات نقصان سوای دا جانی ه او مالی ه نو دی که فرض که پوسو چې پاکستان په خاوره او ستر هرګر افغانستان سے تر هرګرې کوي نو دوی به ډرون استعمالوي که فرض که په ډرون کار نه وسو بیا به دوی سره نور داسې کیسې ست پاکستان باندې امداد بند کولای شي پاکستان شندنه دوی داسې کاروایی کولای شي لکه دوی اسامه بن لادن په خلاف وکړه یا اختر منصوري په یو ډرون حمله شي په کوټه په سره نږدې په بلوچستان سے مړ کړای نو کېدای شي چې دوی داسې مخشته لاړ شي او پابندې په لګولای شي داسې کسانو باندې چې دوی پاکستانی چارواکي چې په پاکستان چې دوی باندې تور ده چې دوی طالبانو سره یا نور ترګرو سره تعلق ده غوی باندې پابندي لګولای شي غوی باندې سانکشن لګولای شي نو آی ایم ایف په ترخ په لاس سره استعمالوي سي ورلد بانک نو امریکای سره ډېر لارې دي خدا امریکا ورته کلیر کړی دا چې پاکستان نه بغیر هم به مشکو ولې چې دوی کوم جنگ دا یا کوم دوی اهداف دی په افغانستان شه هغه ډیر ضروری دی چې دوی حاصل کی ک پاکستان مرسته وکي خو پاکستان وګټوي ک پاکستان مرسته نه کوي نو پاکستان ته پکښ تاوان وي
ډیر زیاته مننه پیر دوبه شکر مو ده
ډیر مننه
وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده او تاسو دغه خبرونه د دیوا په ویب سټ د دیوا په فیسبوک او د دیوا په یوټیوب باندې هم لیدئ شئ. رازو په خبرونه کې وست افغانستان او هندستان ترمنځ چې کم تجارت شروع شوه ده په دې حواله سره تاسو ته رپورت وړاندې کوو. د هندستان نه 1.1 میلیون ټن غنم به افغانستان ته لیږل کیږي. په لاولنې پیړۍ کې دغه غنم د چابهار د ایران د بندر د لارې روان شوی دی او دا به سبا له د افغانستان نیمروز ولایت ته رسیږي. په دې باندې رپورت د وایس آف امریکا آشنا ټلویزیون خبریال هدایت الله نوري تیار کړی دی چې په افغانستان کې به د هندوستان سره دغه تجارت سه مثبتې نتیجې راوړي. دغه رپورت ته پام شئ.
افغان حکومت وایي چې د چابهار بندر پرانیستل به نه یوازې افغانستان بلکې سویلي او منځنی آسیا ته ترانزیت نور هم پیاوړی کړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له چابهار بندر څخه ګټه اخیستل به سیمه ییزې همکاری رامنځته کړي.
استفاده از بندر چابهار
له چابهار څخه ګټه اخیستل سیمه ییز همکاری پیاوړی کوي. کومه درې اړخیزه موافقه چې د دریو هیوادونو ترمنځ شوې یو نیک ګام دی. د دغه مسیر پرانستل یوازې د افغانستان نه بلکې سویلي آسیا او منځنی آسیا د ترانزیت په برخه کې نور هم مرسته کولای شي.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې چابهار به د افغانستان، هند او ایران اقتصادي اړیکې نورې هم پراخې کړي.
استفاده د چابهار بندر نه هم افغانستان لپاره، هم هندستان، هم منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا د اقتصاد د وده لپاره ډیر مهمه ده. دا بندر کولی شي چې زموږ راکړه ورکړه د هندستان نه ډیروالی راشي او زموږ مهمه خبره ده چې صادرات مو په هندستان کې ډیر شي. فقط دا د افغانستان او په ایران و هندستان په ګټه کنه ده. زما په نظر داده چې منځنۍ آسیا د جنوبی آسیا سره د نخلې دلو لپاره د چابهار بندر یو مهمه اغیزمن اقتصادي بندر.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو تقویي چې د دې بندر له لارې نن لزر ټنه غنم له هند افغانستان ته راورسیدل.
ای یک آغاز است و آغازی بسیار خوب و آغازی بسیار خوشایند.
دا یو پیل دی، یو ښه پیل چې روشانه راتلونکی لري او نه یوازې غنم بلکې نور هندي مالونه به هم له دې لارې افغانستان ته او له افغانستان نه به هند ته ټول مالونه لکه سبزي، میوې، غالۍ، قیمتي ډبرې په ډېر اسانتیا سره ولېږدول سي. زموږ سوداګر له دې نیک ګام څخه خوښ دي.
ایران، افغانستان او هند تیر کال د چابهار بندر پرانیست چې په وچه کې ایسار افغانستان او د جنوبي آسیا نور هیوادونه له سمندر سره ونښلوي. هند ژمنه کړې چې د دغه بندر په پراخولو به $500 میلیون ولګوي. هدایت الله نوري، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته
دي. صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه اوریدل چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوس یې وده.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
درنو او قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، لکه څنګه چې وړاندې په راپور کې مو اوریدل، هند د یک شنبه پورې یعنی د اکتوبر په 9 نیټه د ایران د چابهار د بندر له لارې په زرګونو ټنه غنم افغانستان ته صادر کړل. دا لومړی ځل دی چې هند د سمندر او ځمکې له لارې او پر پاکستان له تیرېدو پرته افغانستان ته خوراکي توکي لیږدوي. پاکستانی سوداګر اندېښمن دي چې له دې کار سره به دوی د افغانستان مارکیټ له لاسه ورکړي. له اسلام آباد نه پریده ډیوی خبریال پیر ولایت شاه دا راپور لیکلی.
د پاکستان روایتي گاونډي حریف د پاکستان بل یو گاونډي هیواد ایران کې د چابهار سمندري اډې د لارې افغانستان سره باضابطه تجارت شروع کړی دی او د هند د غنمو نړک یو سمندري جهاز د چابهار سمندري اډې ته رسیدلی دی چرته چې به افغاني ټرکونو کې دغه غنم افغانستان ته وړل شي. دا په داسې حال چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مخ په سیوا کېدونکي تناو بد اغیزې د مخکې نه دواړه خیزه تجارتي اړیکو باندې لیدلی کیږي. د هند خارجه وزیر سوشما سراج افغانستان لپاره د هندي سمندري جهاز رسیدل د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکو ته وده ورکولو په اړه لومبه ګام بللی دی. د پاکستان او افغانستان تاجرانو باندې ګډ تنظیم مشر زبیر موتی والا د افغانستان او هند تر منځ د چابهار د لارې تجارت د پاکستان لپاره پر راتلونکي کې د فکرمندې وړ بلی او وایي
ہم کو ایک دفعہ اگر آپ مارکیٹ لوز کرتے ہیں اور ریپلیسمنٹ انڈیا کرتا ہے تو پھر جو واپس لانا بڑا مشکل ہوتا ہے
کو ہم دغشان ہند افغانستان کی تجارتی منڈو تزان رسوی نو بیا دا پاکستان زیب دغل تروک شی او بیا دا پاکستان لپاره با افغانستان تجارتی منڈو کی خپل زی پیدا کول ډیر گرانوی زبیر موتی والا ٹینگارو کچ دا پاکستان حکومت تا پا فوری تو گدے معاملے تا پامور کول پکار دی تیر کال ہند افغانستان او ایران دا چابہار سمندری اڑا دا منزنی ایشیائی حیوادون سر دا درے وانو یاد حیوادون شریک تجارت لپارا پکاراول سلا شویو او دا دے تڑون بلیو لوی غرز افغان تجارتی سیزون دا ہند مارکیٹ ترسولو او هند د چابهار سمندري اډي او دغلته د ریلوي پټرو او سړکونو د جوړخ لپاره 1500 میلیونه ډالرو سرمایه کاری اعلان هم کړی دی د پاکستان او افغانستان د تاجرانو ګډ تنظیم بل یو مرکزي غړي انجینیر داروخان د چابهار د لارې د هند او د افغانستان ترمنځ تجارت د پاکستان لپاره ګواښ نه ګڼي خو ورسره دی د پاکستان او افغانستان دواړخیزه تجارتي حجم کې راغلي کمی هم فکرمنده کړی دی او دی د دې پړه د دواړو هیوادونو په حکومتونو اچوي
چیری د چابهار د لارې یو لک ډیر زره ټن غنم را رسیدي نو ته ډیر را رسیدو کې میاشت لګیږي چې څومره ژر را رسیدي او څومره بیا د هغه ځای نه راځي دا ډیر وخت کې لګیږي او د دې په مقابل کې په یو شپه کې د نن افغانستان ته غنم هم وړه هم دا انتقالو نو دا چې دا نشي کېدلای چې هندوستان د تجارت د لارې د پاکستان نه د افغانستان لپاره ګټوري او خبر ادا د چې پدې کې علت ته چا دی علت د دوړو ملکونو دی او پدې کې زمونږ د ملکو پالیسیان دي هغه پالیسی دا د چې زمونږ د هندستان سره تعلقات خنه دي نو موږ د دې ځمداري هم په هندستان افغانستان اچو زمونږ د افغانستان سره تعلقات خنه دي نو موږ هم دلته تجارت کمزورې کو خرابوې او افغانستان چې دی هغه کچیر پاکستان خپل د سیستم ټیکولو د لپاره ریګولیټری ډیوټي ولګی دا غی ذمہ داری په پاکستان باندې چې زموږ سره تجارت سی واقعي زموږ سره تجارت نه سی واقعي او په دې باندې ټیکسونه سی واقعي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتی حجم کې تر 50% پورې کمی راغلی دی او دا حجم د 2.5 ارب ډالرو نه 1.5 ارب ډالرو ته راکوش شوی دی سرګند دی وی چې پاکستان افغانستان ته د هند سره تجارت لپاره خپل خوره کارولو نه انکار دی او افغان ولسمشر اشرف غنی په ډاګه کړی چې تر سو پاکستان افغانستان ته د غلار نه ورکوي تر هغه به افغانستان د پاکستان او چین ترمنځ جوړیدونکو اقتصادي پروژه کې نه شاملېږي پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
نوریدن کو کتن کو وخت شوه د وس مطبوعات ته د کتنې او نن زموږ همکار مختار خلیل هغه مطبوعات ته کتنې کړې دا چې پکې مضمون راغلی دی په افغانستان کې چې کم جنایتکاران د منشیاتو په سمګلینګ کې یا په کاچا کې اخته دي او دغه کاروبار دوی څنګه کوي څومره ګټې ته پورته کوي په دې باندې تاسو ته پریس ریویو یا مطبوعات ته کتنې وړاندې کوو مختار خلیل بغه کې
افغان طالبان د افغانستان د جنگ د لومبه ورځینه د هیروینو یا د پودرو په کاروبار تورن دي نن هم د امریکای په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په دې موضوع د نامتو افغان لیکوال مجیب مشال یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوې ده د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د غرونو په غارونو یا د آبادان لري په ورانو ویجاړو جنگړو کې پرتی لزدولس خالی پیپی د ګیلن د ناب یو سو د اوبو جګونه د اور بلولو یو پند لرګي د اوبو مشین او دینه وته یو اوغت پایپ چې د اوبو نږدې کویتا کوس شوی وی دا ټول هر څه چې راغون شي نو د هیروینو یا د پودرو دی باټری تینا جوړ شي د کمو پورانولو پسې چې امریکاني او افغان فوزونه کالو سر افغانستان کې ځای په ځای سرتندې وې نیویارک ٹائمز لکھی چې د دنیا 15% فیصدی کوکنار یا اپیم په افغانستان کې پیدا کیږي. د دې د نوغي وستو د پاره یوازې امریکا هر کال 8 بلین ډالر خرج کوي، خو بیا هم په دې کار کې لاچاره شوې ده. دې کوکنارو نه د ورانو ویجاړو لیباټرو کې جوړ هیروین په مخصوص لارو غربي ملکونو ته لیږل کیږي. د دې کاروبار نه ترلاسه کیدونکو زیاتره پیسې د طالبانو لاسونو ته ځي، او دا شان دوی خپل جنگ عمده پوډرو په دې پیسو جاری ساتلې ده. صدر اشرف غنی تیر ورځو کې خپل یو بیان کې ویلي دي که د پوډرو دولت نه وینو د افغانستان جنگ بډیر پخوا ختم شوی وي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ډوډۍ د پیداوار زیاتې سیمې د طالبانو ولقې ته ورغلې دي. په دې به طالبان د کوکنارو په پیسې خپل جنگ په اسانه جاری ساتلی شي. په دې سبب طالبان د روغې جوړې اړو څخه پروا نه لري. د افغانستان یو ستر حکومتي چارواکی وایي که د هلمند یو ناخوانده طالب کمانډر د کوکنارو نه په لکونو ډالر د میاشتې پیدا کوي، نو هغه په امنیت څه کوي؟ د نشه یي موادو د مخنیوي په باب له د افغانستان د داخله چارو نائب وزیر عبدالخلیل بختیار وایي چې طالبانو په تیرو دوو کالو کې افغانستان کې د امنیت د خرابې وضع له سببه د پوډرو جوړولو او صفاکولو لیباټرۍ د ډوډۍ پټو سره نږدې جوړې کړې دي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د هیروینو د کاروبار نه انکار کړی دی. اخبار لیکي چې په کال 2018 کې افغانستان کې د کوکنارو معیشت 3 ارب ډالرو ته رسیدلی و. اخبار لیکي چې په ټوله دنیا کې د افغانستان د کوکنارو نه د 2 ارب ډالرو د مالیت کاروبار کیږي. د کوکنارو نه جوړ هیروین زیاتره په یورپ او قطبی امریکا کې خرڅیږي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې وینا ده چې د کینیډي په کوسو کې خرڅیدونکي 90% او د برتانیې په کوسو کې خرڅیدونکي 15% پوډر د افغانستان نه راځي. نیویارک ټایم نور لیکي د بدقسمتۍ خبره دا ده چې افغانستان کې چې کومو پولیس افسرانو ته د کوکنارو د مخنیوي کار وسپارلی شي، هغوی په خپله سموده پس دغه کاروبار شروع کړي، او دا شان د کوکنارو د پیسو رشوت په ټول افغان حکومت کې لکه د زهرو خور شوی دی. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې لیکلی دی چې د نشه یي موادو د نوغي وستو په باب له د افغانستان د نائب وزیر د جاوید قائم وینا ده چې موږ له عقوبت د ترهګرۍ خلاف جنگ او د نشه یي موادو خلاف جنگ یو کول وی. نیویارک ټایمز د خپل رپورٹ په اخر کې لیکلی دی چې د افغانستان د جنگ په حق له د صدر ټرمپ په نوې تګلارې کې افغانستان کې د پیدا کیدونکو کوکنارو مسلې ته څه خاص پام نه دی ګرځولې شوی.
د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د ماین په یوې چاودنه کې د ملیشي ځواک یو سرتیری وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د چارواکو په وینا دغه پیښه نن د دوشنبه یا ګل په سهار د جنوبی وزیرستان د تیارزه تحصیل په ګورګوري سیمه کې رامنځته شوې ده. د ډیوی خبریال عدنان بیټنه مې وتر خبروي.
د پاکستان څنګه سپلې قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان کې تر سره شوی باردی ماین چاودنې په نتیجه کې د ملیشا ځواک یو سرتیری مړ او یو بل ژوبل شوی دی. د چارواکو په خبره دغه پیښه نن سهار د جنوبی وزیرستان تیارزه تحصیل په ګورګورۍ علاقه کې رامنځته شوې. پولیټیکل انتظامیه تر مخه د ملیشا سرتیرو سهار د اوبو راوړلو څخه راتلل چې بیرته په لاره کې شخړې شي. باردی ماین چاودیدلو سره یو سرتیری پکښې وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. که څه هم د پیښې ذمواري تر دې وخته پورې کمې وسله والې ډلې پر خاړنده اخیستې، خو په جنوبي وزیرستان کې تر سره شوی زیاتره داسې کیسو پیښو ذمواري د پاکستاني طالبان پر غاړه اخلي. چارواکو ویلي دي پیښې وروسته ټوله علاقه امنیتي ځواکونه په خپله ولکه کې اخیستې ده او د برید کوونکو په ضد چړ عملیات پیل کړي دي. څلور ورځې وړاندې هم د جنوبي وزیرستان تیارز تحصیل ته نږدې په مکین علاقه کې هم وسله والو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د ایوین شړې ترسره کېدو خبرونه مخې ته راغلي وو چې پکښې د لسو نه زیاتو وسله وال د وژل کېدو پکښې ویل شوی وو. جګړه کې د دوه سرتیرو د ژوبلېدو هم ویل شوی وو، خو آزادو سرچینو د پیښې څه پخلی نه و کړی. د پیښې وروسته په علاقه کې کرفیو لګول شوی وو او ځایي خلکو په وینا کرفیو نن لرې کړی شوی ده. په جنوبي وزیرستان کې پوځ د وسله والو په ضد په کال 2009 کې راهنجات نومي عملیات په پراخه کچه سره د وسلوالو په ضد تر سره کړي او د سیمه کډوال شوی زیاتره خلک بیرته خپل علاقو ته ستنه کړی شوی هم دي. خو په سیمه کې اوس هم وخت په وخت د بد امنۍ پیښې رامنځته کیږي. ځای خلک وایي چې کله د بد امنۍ پیښه رامنځته شي ذمواري وسلوالې ډلې اومني، خو بیا هم پولیټیکل انتظامیه او هلته میشته امنیتي سرتیري د پیښې وروسته ځای خلک زوروي چې د پیښه کې ککړ کسان دي ورته ور وخایي. د تازه پیښې په اړوند د جنوبي وزیرستان یو سیمه ییز تن ملیار میسور ډیوه ته وایي کرفیو په ځای کړی شوی ده او د عامو خلکو تله راتله په مکمل طور تړل شوی دي.
ورته کرفی لگاولی دو ورته خلک ته ډیر غټ مشکلات یې سارا د کورینا نشو اتلای مریضون وی سارا ورچک شاه نور ځنه د خپل سوپر وچ څوګه د بیتا دریمی یا څوکرا چی تاروان وی او هټ کټونه هم کړی دي. نو خلک ډیر تکلیف او مشکلات آی
په جنوبی وزیرستان کې دغه تر سره کېدونکو وخت نه وخت بد پیښو سیمه ایز خلک سخت اندېښنې سرګند کړي او ویلي په سیمه کې ژوند ل یو شمیر ګواښونو سره مخامخ دي. د جنوبی وزیرستان یو بل سیمه ایز تن کایر مسعود په دې اړوند دی وته وایي
خبر
یړدویچی حکومتي چرواکي د تیر 15 کالو راسي په قبایلی سیمو کې د وسلوالو په ضد په یو نه ختمیدونکي جنگ اخته دي. خو له تیر لنډې مودې راسي یو ریبیا په قبایلی سیمو کې په امنیتي ځواکونو او خصوصا په ملیشا ځواک سرتیرو د وسلوالو لخوا بریدونه توند شوي دي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی.
اوس به تاسو خبرو د پولیو د کمپین نه خبر پښتونخوا او فاټاکې درې ورځې د پولیو پر ضد ویکسینیشن کمپین یا مهم شروع شوه دی او په دې درې ورځو کې به د 15 کالونو د کم عمر سلور دیرش لکه ماشومان ته د پولیو ساسکي ورکړی کیږي. متصر شاپی تفصیل راکړي.
نن د خیبر پښتونخوا دیالوسو زلو کې د 15 کالونو کم عمر ماشومان ته د پولیو رنز د مخنیوي ساسکو ورکولو درې ورځنې کمپاین پیل شو چې هغه کې کوهات، کرک، هنګو، بنو، لکی مروت، ټانګ، ډیرا اسماعیل خان، پیښور، چارسده، مردان، سوابی، نوخار او سوات شامل دي. او د خیبر پښتونخوا د ای پی آی ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه ډیوا رادیو ته وایي د درې ورځو کې به سلور دیرش لکه ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکول شي.
د 12 مکمل ڈسٹرکٹوں کے او یو پارشل ڈسٹرکٹ سوات چکم میں پتی کی زمین میں چکم انڈر 5 ماشومان او ٹارگٹ تے اغا زمین میں 3.4 ملین انڈر 5 ماشومان نیچے آگئی تب انشاءاللہ زمین ٹیمون ہیں جی او آگئی تب دا پولیو ساس کی انشاءاللہ آگئی تب دے کیمپین کے رسی دی مقصد دا پارا 12,500 ٹیمون ہیں جی کم دین اغا موبل اس کے شوی دی او نن زمین میں دے کیمپین رو بیرز دا
وائی دا غزلو کی بعد 15 کالونا کم عمر افغان کڈوالو ماشومانو تا ہم ساس کی ورکڑے کی گی او دغه شان د پاکستان د بلابلو برخو څخه بې کوره شوی ماشومان به هم د دې کمپاین برخوي. بلخوا قبایلی سیمو کې هم د نن درې ورځې د پولیو غزن خلاف کمپاین پیل شو او د فاټا د سیاحت محکمه وایي کمپاین کې به د لسو لکو نه زیاتو د 15 کالونو کم عمر ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړی کیږي او د دې لپاره د سلور زرو نه زیات ټیمونه جوړ کړي شوی دي. د راپورونو تر مخه فاټا کې تیر کال جولای کې اخیره د پولیو کینسر رامنځته شو او تیرو 1500 میاشتو کې فاټا کې هیڅ کم ماشوم په پولیو رنس نه دی اخته شوی. خو د ډاکټر اکرم شاه نه مو چې پښتنه وکړه چې خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو سره صورت حال دی نو هغه وایي
دا کال موږ سره صرف یو کیس په خیبر پښتونخوا کې راغلی دی چې هغه په لکه مروت کې دی. هلته چې هغه ماشوم کچېرې موږ ګورو نو هغه ته 43 نشته او ماشوم الحمدلله ټیک ټاک دی او د هغې بنیادي وجه دا وه چې هغه ماشوم ته هر قسمه ویکسینیشن شوی او هغه چې کوم د روټین حفاظتي ټکي دي هغه هم پوره وي. هغه ته چې کوم انجکټیبل پولیو ویکسین دی هم ورته لګېدلی وو. هغه ته کمپین ویکسین هم اخیستی وو. نو ماشوم د فالج زده کېدو نه الحمدلله بچ دی. خو دغه واحد زموږ یو کیس دی په دې کال کې په خیبر پښتونخوا کې زموږ آلموسټ تقریبا کال بعد زمغه یو کیس راغلی
د یادونه ور د مهال د نړۍ صرف تریو هیوا دنیا نه پاکستان افغانستان او نایجیریا کې پولیو رنس شتون لري خو د زیاتو کوششونو په وجه اوس دلته پولیو کیسونو کې ډیر کم راغلی دی ځکه چې 2014 کې پاکستان کې 308 15 کې 450 14 کې 40 او سخ کال د دې کیسونو شمیره صرف 15 ده مدثر شاه وایس اف امریکا ڈی وی رادیو پی خبر
آزادی او مر کی با زانتا یو لار خو خو ما تا پتوا چک زان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خو
ک بل سو کی کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان وند پای تبل لفارا یو مثال جو سی
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری ت انسان لا است حق سرازی چی سی کھڑی
تاسو هم بدلون را وستای سی
تاسو هم بدلون را وستای شی
تاسو هم بدلون راوستے شئی
دا ټول په یو وخت عادی خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئی
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئی
ترنو اوریدونکو په لنډی کوتل کې یو شمیر روغتیایي کارکونکو احتجاج کړی ځکه دوی وایي دوی غواړي چې د دوی دولتي روغتون دی شخصي نه کړی شي ابراهیم شنواره له نور حال سره
گران اردن کو زدہ وقت دلنڈی کوتل ہسپتال چوک کی موجود ہم دلتا پگنش میں رکھے دا ہسپتال کارکون کو دا صحت عملی اور دوایانو دا جنانو کر بندیز کرے دے دا کر بندیز دا خل کو دا فاٹا سیکریٹریٹ دا فیصلے پزد چہاغوی دا صحت عملی اور دوایانو دا جنانو کر بندیز کرے دے دا کر بندیز دا خل کو دا فاٹا سیکریٹریٹ دا فیصلے پزد چہاغوی دلنڈی کوتل ہسپتال پرائیویٹائزیشن چکم پلان جو کرے گا احتجاج رجو کرشو دے دغه محل ته په هسپتال چوکی چې څومره هم د دوايي دکانونه په مکمل توګه تل شوې دي تر اوسه خو دغه دوی یو علامتي هړتال دی خو دوی دغه غوښ ورکړی چې کده دوی غوښتنې یا اندېښنې په پاکلمان دي حکومت له واضح جواب ورنک نو دوی خپل دغه کاربندیل دغه احتجاج د دوام ورکړي دا محل د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران هم راغلي دي کوم دغه مشران هم راغلي دي هسپتال او د پیرامډیک سټاف او د فارمټال اسوسییشن چې دلته دغه نمایندگان هم موجود دي ما سره دا وخت د خیبر انجوجن سے دا پیپلز پارٹی یا دا پیپلز گون مشر حضرت ولی ناستے حضرت ولی کدام رتوی چی دغه احتجاج په څه وجه دی او د ټول اساسو څه تحفظات دی د حکومت دغه پرایوټایزیشن پلان په خلاف
دا چې ګورنمنت کما فیصله کړی دا هسپتال د نشکاری مونږ بار بار ډایریکټر هیلتا پورې ورسیدلو او ورته ویل چې تاسو کمپلیننګ دی دغه هسپتال د نشکاری په طریقه باندې تاسو مهرباني وکړئ چې دا مونږ لپاره ریټن کې اغه شی خو خو تر نن پورې هر یو مونږ لدا انکار کوي صرف زبانی جمع خرج ډیر خولي باغونه راته جوړي خو په حقیقت کې هیڅ نشته ځکه چې مونږ لا ریټن کې اغه ډیټ خینه نو چې کومه پورې اغه ډیټ مونږ لا خوله شخصي تو کوي مونږ هیڅ کله د غلانې تر چې مونږ دغه فیصله حمایت او
د سیاسي ګوندونو ته څنګه قومي مشرانو هم دا اعتراض دی چې دغه پرایوټایزیشن پلان چې کوم لوزنامه شوې ده د مرف نومې او غیر دولتي ادارې سره د اغه لوزنامې اوس پورې حکومت هیڅ وضاحت نه کړی نه عدالت چې کوم د صحت عمله ده یا د دوايانو د کاروبار والي ده یا قومي سیاسی مشران دی هغه په اعتماد کې نه دی خښتي د صحت د عملی په اساس ته باندې فضل الرحمن د مسلمان ناشته هغه هم د پرایوټایزیشن په ځد باندې خپل تحفظات لري فضل الرحمن څه قسم تحفظات دي ولې تاسو د احتجاج راجو کړی دی
موږ تحفظات په دې بنیاد دي چې د کوم ان جی او کوم د هسپتال په نشکاره کې خصې دی د دغه نشکاره هیڅ قسم عملی شکل کې نه ریټن کې سره وتلی او نه په کې پولیټیکل ایڈمنستریشن خبر دی او نه په کې قومي خلک خبر دي دا صرف او صرف په خفیا طریقې سره د ان جی او سره د شې کړې شوی دی بل د مونږ تحفظات دا دي چې په در سره د هسپتال سره تړلي خلک چې د لنډي کوتل عوام دي او خاص کر د غور سره کاروبار وابسته د هسپتال پورې د دغه د کاروبار د ختمېدو چې کوم یو سازش روان دی چې هغه سره د دقیقې هغه سره تعلق نه لري د نشکاري سره چې په پرایویټ سطح باندې په هسپتال کې دوکانونه کولوي او فارمیسي نوم لور کوي او دغه روټ چې کوم موجوده په مخکې شکل کې کوم پروت دی دا روټ بدلوي ورته سره خبرې مزمت هم کوو او د هسپتال د دغه علاقې خلکو دی او د علاقې عوام دی او چې سهولت لرغلي نو په کار دی چې ټول عوامو ته سهولت ملو شي نه چې خالي صرف د ان جی او لپاره فائدې وي او د علاقې عوامو دی او چې سهولت لرغلي نو په کار دی چې ټول عوامو ته سهولت ملو شي نه چې خالي صرف د ان جی او لپاره فائدې وي او عوام چې کوم دی بیزاره وي دي
ګران اردوونکو د قبایلی سیمو کې د هسپتالونو دغه پرایویټایزیشن یا نشکاری پلان په حق لباندې
او عوام چې د فاټا سیکریټری بیزاره وي دي
ګران اردوونکو یا د قبایلی سیمو کې د هسپتالونو پلان په حق لباندې د فاټا سیکریټریټ د صحت دغه پرایویټایز محکمې او د اډیشنل چیف سیکریټری پالیسی هم تر اوسه پورې واضح نه راغلي او نو تر اوسه پورې دوی د دغه په حق لچ کوم اعتراضات راغلي د هغه کوم وضاحتونه دوی میډیا را وکړي
ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خیبر ایجنسی
وایس اف امریکا ڈیوا ټیلی ویژن خبری خبرونه تا غوږی او دغه خبرونه تاسو په ټیلی ویژن باندې لیدئ هم شی د په خیبر پښتونخوا کې د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د ترقیاتي کارونو په مد کې د سړکونو مرمت هم شروع کړی دی او دغه شانتي یو مرمت د پېښور د یونیورسيټي روډ روان دی. صادق قاسم شاه به تاسو ته ویډیو رپورت وړاندې کوي.
ګرانو کتونکو دا وخت زه په یونیورسيټي روډ ولاړ یم. په یونیورسيټي روډ باندې څنګه تاسو زما شاته ګوري ډیر زیات ټرافیک دی. د تیرو پنځو شپږو میاشتو راسي په دې روډ باندې د کار روان دی کودایانی کیږي او د نالای پخیدو کار روان شوی دی. د کم د لاسه دلته چې کم ځایي کاروبارونه دي دلته مارکیټونو کې کاروباریان دي دکانونه دي ګرانو کتونکو دا وخت زه په یونیورسيټي روډ ولاړه یم. په یونیورسيټي روډ باندې ډیر زیات ټرافیک دی. د تیرو پنځو شپږو میاشتو راسي په دې روډ باندې د کار روان دی کودایانی کیږي او د نالای پخیدو کار روان شوی دی. د کم د لاسه دلته چې کم ځایي کاروبارونه دي دلته مارکیټونو کې کاروباریان دي دکانونه دي د هغې کاروبارونو ته ډېر نقصان رسېدلی دی. ګاک راتل کم شوي دي ځکه چې دلته د پارکینګ لپاره ځای نه وي. بیا په دې سرویس روډ باندې ډېر زیات رش وي. تپوس پکو ګورو به دلته چې کوم په یونیورسيټي روډ کاروباریان دي خبرې به ورسره کوو. تپوسونه به تینه کوو چې د دې نالای د تعمیراتي کار د لاسه د دې کاروبارونو باندې څه نقصان پرېوتی دی څه اثر پرېوتی دی. دا وخت موږ سره د یو فرنیچر دکان مالک دوران صاحب دی. دوی نه به تپوس کوو چې د دې تعمیراتي کار د لاسه د دې په کاروبار څه بد اثر پرېوتی دی. دوران صاحب ستاسو د دکان کې د دې تعمیراتي کار د لاسه څه قسمه نقصان روزانه کیږي څه مسلې د روزانه مخ وي؟
او موږ ته دلته ډېر تکلیفات وشو د حکومت د وجه نه. اول دا پولونه راړولو تقریبا پنځ چه مهینې دې باندې ولګېدلې. دا بجلی به سهار آٹھ بجې نه دو تین بجې چار بجې به راتلله. اوس هغې نه بعد یې دا کودایانې مدایانې شروع کړي دي جی دې کې پته نه ست تیرۍ ہے. هغې د وجه نه موږ ته ډېر تکلیف دی. زموږ مالونه ټول خراب شو جی. ټول ورځ ډسټ وي. دا ټرافیک هم زموږ په سرویس روډ باندې وي. نو دې وجه نه موږ ته ډېر زیات مشکلات دي او موږ دا غواړو چې دا زر تر زره دي دا مسله حل کړي او دا موږ خپل کاروبار سم کوو. ولې چې زموږ سیزن دی خو بیا هم زموږ تقریبا 50% کسٹمر چې دی کم شوی دی. هغې وجه دا ده چې موږ سره دلته کې ګاډي موږ ته نشي ودرېدای. تاسو چې څه
نقصان شوی دی چې
تکا د لاسه؟ جی زما نوم سفر امان دی جی. زه د یونیورسيټي روډ د وایس پرزیډنټ یم. فرنیچر اسوسیشن تر نام د داویم جی دا مونږه غو دې دې باندې ډېر ډېر زړه خبرې وکړو. یو غو دې لارې مونږ دا بیخي کټ کو بلې دا مونږ ته اوبو کم زړه کنکشن دې دا کټ کړی دي. ټلیفون هم کټ کړی دی او بجلی هم مونږ ته دا ډېر مسایل پکې جوړ شوی دی. سیور سیستم مونږه بالکل منګتا کړی دی او مونږ دا یو زیات هم دا نه جمعه ته اوبو راځي نه کورونا ته اوبو راځي او نه مونږ دکانونه ته راځي نه مونږ سره پارکینګ دی. دا منځ کې دا لارې کې دا منځ کې دا وینې مسله وا اس دا بل دا بلا بلا کندا ہو کو اس دا سڑے پیدل نے سیدھے نہیں جیتلے اس مونگا مونگا دا دا ویو کہ مونگا دا چاہتا ویو دا حکومت کلا اس مون خبرے نے منی مونگا لا رہو کہ مونگا دکان نہ پری دو دکان ہے دکان نہ مونگا بند کو اخبل 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 کورونا دا مونگا لڑ شو مونگا سلسلہ رہو کہ مونگا سو کو
مونږ چاته چاته आवाज کو
دا سیزن چې د ودونو سیزن دی خلک فرنیچر جوړي ستاسو کاروبار به عام روزه کې بسنګ او د دې د لاس اوس سورک کم شوه دی څنګه په اثر پروت
زمونږ جی سیزن شروع شوه دی د ودونو والا سومره اسوسییشن دی مطلب ټولو کارونه شروع شوه دی خو دا دی بالکل 0% زمون کاروبار دی ولی مونږ خو دا
نګاک راغلی دی
به سم نشته جی اوس نګاک نشته تقریبا نه یو 6-7 منت شو چې بیخی گاک نشته ولی چې مونږ پخپل نه شو درې دینو گاک به څنګه به ودریږي گاک به څنګه راشي او دویم دا دی لکاو روپو مونږ کرای ورکو دلته یو یو شوروم لکاو روپې کرای دی نو دا خو مونږ باندې جی زور دی زمون مطلب دا دی چې کم دا زمونږ د گورنمنت دی زمونږ ولته التجا دی زمونږ ولته ریکوست دی چې مونږ سره دی ودریږي او زمونږ چې کمپنسیشن دی دا ټول مونږ سره کینی نو مونږ دې باره کې لا عمل مونږ لته کیږي
ډیره مهرباني تاسو د دې تعمیراتي کار د لاسه دکاندارانو ته مشکلات دي او خلکو ته مشکلات دي او دوی غوښتنه کوي چې نه یوازې حکومت دا کار دلته زر ختمه کړي بلکې دوی له دې نقصانونو هم پوره کړي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا.
درنو اوریدونکو د مزدور کسان پارټۍ په نامه د بزګرو او مزدورانو د حقونو دفاع کوونکې یو ډله وایي چې دوی د مزدورانو یا د بزګرو د حقونو او همدارنګه د هغوی د شعور د بیدارۍ په برخه کې کار کوي. دوی وایي چې بزګر په دې شپو ورځو کې لستون سره مخامخ دی چې خپلې غني دانې څډول تر مارکیټونو پورې ورسوي. ارشد مومن پرې نور حال درکوي.
د چرسدې شمالي اشنغر مندنې علاقه کې د مزدور کسان پارټۍ مشرانو په یاد کې غونډه را جوړه کړې شوې چې پکې د مزدورانو په ژوند او ورپېخو مسلو باندې خبرې وشوې. دغه غونډه تاریخ په اړه نزیب خان وایي
دا په سن 2015 کې کسان کمیټې صوبا کې جوړه شوله. په اتش پیته کې دا مزدور کسان پارټي جوړه شوله. په سن 70 کې دا بیا د پاکستان مزدور کسان پارټي سازه شوله او بیا د زیولق په مارشلا کې دا ډیره زیاته وزپلې شوله. د دې ورکران په ټارچرو کې واچولې شو مشران ملک بدر کړې شو او دې تحریک بیا په خپل وګړو کې وشلې نه د پاسه زیات شهیدان بلا یعنی جیلونه بلا قربانۍ په دې دوران کې دوی تیرې کړې دي.
د پټه یو کارکونکې سالارم جدوی ګونی د زی زمیدارو په ژوند کې لوی بدلون راوسته
لکه څنګه سلوک چې پسند کی یا په بل ځای کې وډیراګان یا سرداران په بلوچستان کې د خلکو سره کوي چې پاغوي کې زنجیرونه چولې او داغوی نه مشقت تخلي دغه شان سلوک چې د مزدورانو او د کسانانو سره کېدو. خو کله چې مزدور کسان پارټی رااله افضل بنگش راغې نو د خلکو د مزدورانو د کسانانو په ژوند کې 100% تبدیلی راغله.
حستم خان وای د زمیدارو ژوند کې بدلون راغله خو ماشي استحصال لا اوس هم روان دی.
جګه پیاز نو کری او هغه دومره پیسې نه کوي چې هغه مثال په تور باندې خپل پټی نه وباسي. جګه ته ماکو کری دا د خام مال یو کارخانه ده. د چې کوم پروسس نه ته ماکو دی نمره د دې د توخم په دبي کې راځي یو بیا دغه د دبي د توخم نه پټنونو دا وزن چې سازيږي ته ماکو په شکل کې بیا هغه په چور بلی ګوچی تر دې چې بس هغه به کارخانه ته پیټي بندلې چې تړلې دا کار د کوم دی امده غسړې کوي خو دا هغه چې کله په ددا ځانم ویل کی د دوه وازګ په پټو کې پاتې شي او چې کله د دی واک او اختیار بچا دی دا یک طرفه فیصله ده کاغذ باټه د شوز خبره ده چې خپل طبيعت بس کم ریټه مقرر کړ.
د پارټي کارکونکو وای د غون وړاندې ډیر پالو خو د خپل منځي اختلافات او لوجه اوس هغه عمره موثره نه دی پاتې چې مهنت کې شره یو ذکرې په خپل حقوقو یې پوې کړی او د هغې تلاسه کول ورته قانوني لارې چارې وخایي. ارشد مومن وایس اف امریکا دوره دی تاسو ده.
ترنو قدرمن اوریدونکو او وسم راځو یوه نړیواله موضوع ته. په داسې حال کې چې د سپین یا هسپانی حکومت د کټالونیا په نامه سیمه د خپل حکومت تر کنټرول لاندې راوستي ده. پر روان دسمبر میاشت کې به په دغه هیواد کې عمومي ټاکنې ترسره شي. د دغه انتخاباتو یا ټاکنو څخه مخکې یو شمیر خلکو د یو لاریون په ترڅ کې د یووالي غږ پورته کړی دی. زمونږ همکارا سمینه احسان مدری خبروي.
د بارسلونا په لارو کوڅو کې په زرګونو خلکو د سپین د اتحاد او یووالي په ملاتړ کې نارې وهلې. دغه مظاهره د سماجی ټولنې یو تنظیم له طرفه جوړ کړی شوی و او د دینه دوه ورځې مخکې د کاتالان پارلیمان کاتالونیا یو خودمختار جدا سیمه جوړېدو په حق رای ورکړی ده. خو د کاتالان ډیر خلک په دې کې هیڅ فائدې نه ګوري. د بارسلونا یو اوسیدونکو ده وایي چې یو سپین غواړي خودمختاری غوښتونکي مونږ تقسیمول غواړي. مونږ ټولو دا ټولنه جوړه کړې او نن مونږ راوتی یو چې دوی وګوري زمونږ وجود هم شته. د کاتالونیا خودمختاره حیثیت د پاره پړمبني اکتوبر شوی ریفرندم کې د ووټ د پاره اهل نیمو ووټرانو برخه اغستی و او د جمعې په ورځ د کاتالان پارلیمان لخوا د خودمختاری رسمي اعلان په سیمه کې تر ټولو غټه سیاسي مسله جوړه کړي. مرکزی حکومت دغه اعلان غیر آئینی ګرځولې او د خالی په ورځ جدایي غوښتونکو حکومت ختم کړي. د کاتالان صدر کارلیس پوجیمونت د میډریډ دغه ګام فوزی کودتا بلی او د حکومت پر خودونه انکار کړي. خدای توار پورز راوته لاریون نه معلومیږي چې د کاتالان و 1.5 میلیونه ټول خلک د هغه په مرسته کې ندي. د سپین د یو سماجی ورکر پارټي مشر پیډرو سانچیز وای جدایي غوښتونکو به ماته خوري. دی وای په یوازې فیصله کول د جمهوریت او یوځای اوسېدو په ماحول کې سم ندي، ځکه زما ملګرو جمهوریت د دې وخت تقاضا ده او په دې کې ماته هیڅ شک نشته چې په 28 دسمبر به په کاتالونیا کې یووالی ګټي. کاتالونیا با د سپین برخی، هلته به قانون او د خلکو رای ګټي. او بلخوا د سپین حکومت په پوجیمونت پابندی نه ده لګولې چې په دسمبر کې الیکشن کې برخه نشي اغسته، خو سوال دا دی چې آیا هغه پوری به حالات دغه شان پاتې شي او کنه. د سپین خارجه وزیر الفونسو داستیز نظر دی لا هیڅ نشي ویلې. دی وای تر 28 دسمبر پورې به څه قسمه قانوني کاروایی کیږي په دې نه دی خبر. که دا هغه وخت پورې هغه جیل ته نه و لیږل شوی نو زه نه ګڼم چې نه اهل بی. نو زما په خیال پارټي خپل امیدوار ټاکلی شي، خو هغه پورې چې د کاتالونیا سیمه ځان د پاره نوې حکومت منتخب کی د سپین مرکزی حکومت دغه سیمه نیغ په نیغه په خپل اختیار کې کړي.
د وایس اف امریکا دی وا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د پاکستان داخله وزیر احسان اقبال وای چې په پاکستان کې ځینې دسی پټ لاسونه دي چې هغوی جمهوریت ناکامه کول غواړي او د سیډونکو په خیال کې د احسان اقبال اشاره د پاکستان فوج ته ده. نور تفصیل په رابیا پی راکې.
د کورونو چارو وزیر احسان اقبال ویلی چې پټ لاسونه یو ځل بیا جمهوریت غیر مستحکم کول غواړي. بل پلو ته عدالت د خزانه وزیر د نیولو حکم په داسې حال کې ورکړی دی چې د خزانه وزیر د مسلم لیگ نون د مشرانو ربلل سوی غونډه کې د ګډون لپاره لندن کې موجود دی. د کورونو چارو وزیر احسان اقبال د فیسبوک پر پاڼې خپل په یو پوسټ کې ویلي دي چې د پاکستان تاریخ شای چې په تیرو اویا کلو کې په هر لسیزه کې جمهوریت او وروسته امریت حکومت کړی دی. دوی لیکلي چې د 50 په لسیزه کې جمهوریت، د 60 په لسیزه کې مارشل لا، په 80 لسیزه کې جمهوریت، په 80 لسیزه کې مارشل لا، په 90 لسیزه کې جمهوریت، د 2000 په لومړۍ لسیزه کې مارشل لا او 2010 وروسته جمهوریت طاقتونو حکومت کړی دی. خدای دا پښتانه خبر سره کړی دا چې په شلمه لسیزه کې به څه وي. د کورونا چارو وزیر دا هم ویلي چې د جمهوریت غیر مستحکم کولو شاته څه مطبوعاتي غړي، فوجي مشران او ناکامه سیاست مداران دي. دوی دغه پښتانه په داسې حال کې ربر سره کړی دا چې په هیواد کې د ټکنوکریټ حکومت یعنی تکنیکی کارپوهانو حکومت ته راوستو ګنګوسي هم روانې دي. خو په لندن کې د مطبوعاتو سره خبرې کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي آئین کی دا ٹیکنوکریٹ حکومت اس وجود نستا او نا دا دے پا اسنی حالاتو کی چا گنجائش ستا. خوب لڑختا ہم پا لندن کی دا مطبوعات سارا خبرو کی پخوانی وزیراعظم میانواز شریف وائی
پناما کی بجائے اقامہ پہ ایک وزیراعظم کو نکال دیا جائے تو پھر کہاں کی
سٹیبلٹی اور پہواد کی دس حالات را مختکڑے سی د پاناما پرزے پر اقامہ یہ وزیر اعظم و وستلسی نو په څه استحکام څه پرمختګ او څه خوشحالي وي. میا نواز شریف دا خبره د مسلم لیگ نون رابلل سوي د هغه غونډې څخه وړاندې کړې ده چې په کې ویل کېږي چې د نواز شریف د مقدمې د مسلم لیگ نون د حکومت او د ګوند د دنني حالاتو جاج اخستو وروسته به اهم پریکړې کېږي. په دغه غونډه کې د ګډون لپاره وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي، پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف، د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف، د خزانه وزیر اسحاق ډار او د بهرنو چارو وزیر خواجه آصف په لندن کې موجود دي. بل پلو ته دلته په اسلام آباد کې د اعتصاب عدالت د خزانه وزیر اسحاق ډار لندن کې د موجودګۍ له وجې عدالت ته په نه حاضرېدو د دوی د نیولو حکم ورکړی دی. د خزانه د وفاقي وزیر په ضد د قامي اعتصاب ادارې نائب له اړخه د آمدن څخه زیاتو اساسو لرلو په تور کې در کړې سوې درخواست اوریدانه نن وسوه. په دغه مقدمه کې پر اسحاق ډار د دې څخه وړاندې فردي جرم هم عاید کړې سوی و. همدغه شان د اعتصاب عدالت لاړه پر پخوانی وزیر اعظم یا نواز شریف هم د نائب لاړه دایر کړې سوی په درو مقدمو کې فردي جرم عاید کړې سوی او د دې هم د نیولو حکم ورکړې سوی دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درنو قدرمن اوریدونکو، د تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو باندې د پاکستان د کالجونو لپاره د مطالعې پاکستان په نامه یو کتاب باندې سخت نیوکې روانې دي. دې کتاب کې د سید احمد بریلی د تحریک په حواله پښتنو ته غداران او جاهلان ویل شوی دي. د پښتنو پر ضد پاکستان کې د دې پروپاګند هدف څه دی او ولی حکومت داسې کتابونه په کالجونو کې زده کوونکو یا محصلینو ته ښایي؟ زموږ همکار نصیر کاکړ په دې اړه اسلام آباد د اسلام آباد په قائد اعظم یونیورسيټي کې له پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه سره مرکه کړې چې په ګډه ورو
داسې دا چې لکه د دې تاسو ته بنیاد شم چې دا بنسټ چا ایښی دی. دا په دې تحریک باندې یو سړی کار کړی دی، د هغه نوم دی چې غلام رسول مهر. هغه ډېر غټ کتاب لیکلی دی تر اوسه پورې د تحریک باندې، د هغې نوم دی تحریک مجاهدین. او په هغې کې دې سړي دومره زیاتې کړی دی چې چېرته هندوستانې په کې دلته وژل کېږي د پښتنو په خاوره، نو هغه ته خوږی چې هغه شهید شو. او چېرته چې د دې خاورې سړی وژل کېږي، خاورې سړی دغه خوري، نو هغه ته یي چې په کې لکه دائم ورته ویلي دي چې دی مردار شو، واصل جهنم هوا. په اردو کې دا کتاب چې مطلب یې دا دی چې یاره دی دوزخي شو. لکه یو خو په دې باندې دا کتاب چې کله پوهه راته کله چې ما لوستو، نو را باندې بس چل کېدو. دا چل به را باندې ځکه کېدو چې ما وی چې دې څوک دې چې دا سرټیفیکیټونه ورکوي چې یاره دی خبر دی، او د باچا خان خبره چې دی چې پښتو د دوزخ ژبه ده، نو د دې کړي دوزخ نه راغلی. د دوی ویلي دي چې هلته کې دوزخیانو به دا ژبه وي که دې ته نه څنګه خبر شوی دی. نو داسې به ما هم وی چې د ده پلار نیکه چېرته د دوزخ نه راغلي دي چې دې خبر شوی دی چې دا ټول پښتانه دوزخ ته لاړو که څنګه چل دی. دا زه تاسو ته دا خبره کوم چې دا چېرته نه دا بنیاد راغلی دی که نه. بیا څو کاله مخکې د ما دلته کې یو ډېر تکړه پښتون شاګرد دی، الطاف قادر یې نوم دی، نو هغه په دې باندې پی ایچ ډی وکړه. د خوند خبره دا ده چې الطاف قادر په خپله په دې ملکونو ګرځېدلی دی، اوس په سیمینارونه ورکوي، کتاب یې ریسرچ نه شایع شوی دی. نو دا بالکل غلطه ده، او بالکل یو د بیمار ذهن چې ورته ویلی شي د هغې سړي د الفاظ دي چې دلته بار بار د بدې مرغې ریپروډوس کېږي.
پروفیسر صاحب، ولې هم د پاکستان په ټیکسټ کتابونو کې په مطبوعاتو کې پښتانه په یو خاص توګه باندې دی هدف کوي؟
او چې څوک لوګو نسې دا کار سرګند دي چېرې او نه پښتانه غداران او نه پښتانه بې وقفان او نه پښتانه د خپل خاور سره غي وفا کړی، د خپل خاور غي په چا خرڅ کړی نه ده. غدار خو هغه سره چې کوم د خپل خاور سره لکه د لوزیو کې دغه کې ناغت سیز نشته. او دا ظاهره ده پښتنو ته دا حق اصل دی، دا خاور وا هغه د خپل ګټه تاوان کتو که هغه بل بل چا ګټه تاوان کتو. نو هغه اول دی سره شو هندستانانو سره شو، خو هغه چې ولیدو چې هندستانې د مذهب په نوم باندې راغلی دی سموده تیره شوه، او د هغې عزت او د هغې هغه کلچر د هغې هغه عرصه تسنس کوي، نو هغه نه شو زغملی او د هغې خلاف راپاسېدو. او داسې په منظم طریقه یې دا کوم هندوستانیان چې د پټنې نه او د بهار نه او د نارت انډیا نه راغلي وو دلته د مجاهدین د تحریک په نوم باندې دغه کولو، په یو شپه یې د اپریل اخري ورځو کې او د مئی په سر ورځو کې په یو شپه باندې 1200 او په بله شپه باندې بیا ورپسې نور نظرګام چې کوم راغلی هندستان نه غي ټول حلال کړ په دې خاور باندې او دای چې یې جره سید خپه شو دی دې نه روان شو خپه نشو اپ تخت دې دې نه لار دې بالاکوټ په لار باندې کشمیر ته تلو په بالاکوټ کې هم الته کې هغه بل دې بالاکوټ جګړه شو په نه هم مې باندې دې اتم مې دې کنه هم مې باندې جګړه شو اتل له سوې دې شم او په ری کې هغه وشل شو د کون هار سیم په غاړه باندې
او دا یعنی په کالجونو کې د دارنګ کتابونو د ویلو کاغه په پنجاب کې دی کاغه په پښتونخوا کې دی بلوچستان کې دی
سرکاري بیان خوندار کنه سرکاري بیان خوندار چې مختلفو پروفیسورانو ته د یو پروجیکټ ویل کی هغه د پیسو لپاره غسی او کی آی په دې کې هوټل تسنیشته چې دا نه زیاده او کدا څه شه دی آی خو خپل پیسې جیب ته اچي نو هغه خو آسان ترين سیس دی کی ستاسو پلیجرزم ویل شي پلیجرزم په دغه باندې ته داسې وګوري او یا اتیا پرسنټ دا کتابونه پلیجرزم نه ډک
زما بیرته هم پښتنه دغه پروفیسر صاحب چې د دارنګ کتابونو او محصلینو ته سټوډنټس ته د ویلو شاته مقصدونه څه دي ولی هم دارنګ کوي
نو بس دا د پښتنو هم دا ثابتول چې دا جاهل دا وحشیان او دا بې کلمه خلک
ډیر مننه پروفیسر وقار علی شاه صاحب او کور مودان
نوریدونکو کتونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی د دیوا په ویب سټ باندې www.voadivaradio.com د دیوا په فیسبوک voa دیوا باندې هم دغه خبرونه تاسو لیدئ شئ او ستو دیوا په یوټیوب باندې هم تاسو د دیوا پروګرامونه لیدئ شئ په ټوئیټر باندې هم دیوا فالو کول مهیروي @voa دیوا د ټوئیټر آی ډی دا او جواد خبرونه خلا روانه ده
خبرونه لا روانه ده او د خبرونه په سر کې مدرن اوریدونکو ته ویل چې طالبان یو برمته شوی امریکایي استاد چې دوی د روان کال په اگست د تیر کال په اگست میاشت کې لزانه سره وړي وو ویلو چې دغه روغتي وضعیت ډیر د اندېخنې وړ دی نو موړي د زړه د ناروغي ترڅنګ د بډوډي پر ناروغي باندې هم اخته شوی دی او ویل کیږي چې په دې وروستیو کې په خې پرسیدل دي او کله کله به هوخي به هم رمسته کیږي چې دا هم د منګ تاسو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو اشاره ورته کړو
بالکل او نور چې څومره مهمه خبرونه په غې باندې رپورټونه مونږ نن اوریدونکو کتونکو ته وړاندې کړل نو دا به هم ورته وایو چې دغه ټول مهمه رپورټونه د سیمه په حواله سره چې کوم مهمه موضوعات تاسو زموږ په خبرونو کې اوري یا ګوري نو دا ټول په لیکلي شکل کې هم د ډیوا په ویب سټ باندې پراته تاسو هلته کې هم ویلای شئ ویډیو رپورټونه هم د ډیوا په ویب سټ باندې د ډیوا په فیسبوک باندې پراته تاسو هلته کې هم بیا لیدای شئ کچري تاسو نه دغه خبرونه پاتې شي او د ډیوا خالي د ټلویزیون برخه نه ده بلکې هر سهار تاسو د ډیوا په سارنې پروګرامونو کې دوه غنټو د پاره د بیبي شیرینې برخه هم په ټلویزیون باندې ګورئ هر سهار د پاکستان په وخت باندې سهار شپږ نیمونه تر د اتنیمو بجو پوری او د افغانستان په وخت د سحر شپګونه تر اتو بجو پوری تاسو د ډیوا بیبي شیرین پروگرام د ډیوا یوت سټوډیوز پروگرام هم په ټلویزیون باندې لیدئ شئ د ډیوا په فیسبوک لیدئ شئ د ډیوا په ویب سټ او وس د ډیوا په یوټیوب باندې هم کتلې شئ خونتي غستې شئ موږ سره اوسئ ګانو ریدونکو او کتونکو د ټلویزیون دغه برخه خو په بلک سات کې ختميږي خو دینه پس به تاسو د نیمو شپو سندرو نه خوند اخلي او د نیمو شپو سندرو دغه پروګرام به تاسو ته زموږ همکار سردار علي ټکر سي وړاندې کړي ز چی وخ زیم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنګزیب خان دي او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دي
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم
مانم کاملا خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاه دی زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم زه بی بی شیرین یم
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دوه باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شئ او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شئ
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوریدونکو کتونکو لک سات کې د ډیوا ټلویزیون برخه ختميږي، خو جواد اوریدونکو تا او کتونکو ته بتلو ته کې دا وایي چې موسم په بدلیدو دی، او چې کله موسم بدلیږي نو بیا ډیر زیات احتیاط ضرورت دی. ناروغیانی هم ډیر زیات شي، کنه
ګرمه جامې په فصل دی ناغوندي چې ناروغان نسی، او پس شمیر روان
دی، جمیر روان دی د ماشومانو او د بوډاګانو یا هغه خلک چې ناجوړتیا لري، کمزوري دي، ډیر زیات هغه ته د خیال د پام ضرورت دی په دې موسم کې، خصوصا پلیچنا جوړتیا ماشومان ته خنیغه ولاړې کلهګه به احتیاطي وکي. نو تاسو نو به اجازه ته غواړو نیمو شپو سندري باندې نه پستا سو اوریده سردار لیټ کرسیب سره، زه سمینا احسن
او زه مجاهد جواد،
تاسو نو اجازه ته غواړو.